شنبه د سنبلې درويشتمه د سپتمبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اوبچو د خپرونې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د طالبانو یو پلاوی ماسکو ته تللی. دا هیئت وروسته تر دې ماسکو ته مخه کړې ده چې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې لغوه شوې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د ناټو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
قاري عثمان یکی از کلیدي ترین افراد طالبا در مجموع در
ولایت دی. وی قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و. په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال و. له شمرخنن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیق همکارۍ په نتیجه کې د هوایي برید له لارې و د حواله لري بریټ پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دیاړه څه نه دی ویلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دینه چې د غلوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د غسیالۍ ته پوره تیاری نیولی او ان شاء الله چې په دغه غسیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ د لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلادیش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوې مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 14مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون خبر پڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې وه چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 12,000 پوځیان ګډون کوي. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمرینونو ته 4,000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بلاروس کې شوي وو او نږدې 14,000 عسکرو ګډون پکې کړی و. دا خبرونه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د طالبانو پلاوی په ماسکو کې غونډه شروع کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه به واوري چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی.
اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامه تام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د افغانستان د یو شمېر مرکزي ولایتونو له بشري ناوړه وضعیت مو خبرو. د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
ما رشته اقتصاد ده او خودلته ورکړی کمرې منې ته ما ریاست کوچیانو کې
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبري وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 منټې بریټ ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشارې په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري نوري نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختمې شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یوه تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. روسیا آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلې دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد شامل دي. دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطي کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله به قبول شي او اوس مذاکرات به بند غیر
ماسکو روان میلادی کال دوه ځله د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس ته احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په دې کتنه کې هم د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع مطالب خبره شوې دي او د هغوی کتنه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس په د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک میسون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي. د کمیسون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نمونه ثبت کړي دي چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پراپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډیر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسی جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینې سیمو کې امنیت ډیر خراب دی او دوی د ولسی خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسی مخامخ کولای.
مثلا په کندوز، تخار، اورزګان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې امنیتي په لحاظ وضعیت سمه نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامه تام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان دایکندی په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضو ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ کې موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې موږ کولی نه شو چې نه غواړو چې خپل شهروندان او ځان د تهدید لاندې.
ابراهیمي ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیکه پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 5303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسیون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 421 مرکزونه شایي تړلي پاتې سي. په دې ډول به په 4902 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د 45,000 ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند ویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوی وي او درغلی ته لاره برابره سوی وه. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اخیچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان شپږ ویشتو ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ قرطاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو اندیشنه د امنیت ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي سش کال تر اوسه دې ټولنې تر اوسه د ډیرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل بیدی زون کې پورته کړې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي په مرکزي سویل ویدي زون کې چې شپږ ولایتونه یې مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر، د تیرو 1300 کالو په پرتله سش کال زیاتې جنازې پکې انتقال کړې دي. دوی وایي له دې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د یاد زون رئیس سمیع الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او لسی خلکو دي.
تیر کال کې هم نورو کلونو تلفات زیات و، نږدې 900 جنازې موږ د ښکېل اړخونو او د عامو خلکو انتقال کړي وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاده اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په اوښتو باندې نږدې 900 جنازې انتقال کړي دي. په دې کې د ښکېل اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډیری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمن سوي هم دي چې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو معلوماتو له مخې موږ یې لرو، متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډیر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمیر خورا زیات سوی ده، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډیرو سختو کړاوونو سره مخ دي.
بل لور ته بیا د نظر خاوندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسګونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بوی وایي تر څو چې جګړه روانه وي، تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کیږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغاني سری میاشتې ټولنه بې طرفه ورګان دی چې د جګړې له منځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل سوي کسان پورته کوي او کورنیو ته یې سپاري.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. و به جواب 15 دقیقې شوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمیر نړیوالو چاپی خبرونه لیکنې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بل اخر بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبري بیرته پیل کړي. د دې خبرونه په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلې. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا پریکړه چې له طالبانو سره خبري لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ترامپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایي خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لاره ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي چې چرته په دې جګړه کې له نظامی پلوه موافقت ممکن نه وي، نو یوازینی لاره د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سولې غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوې دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي، خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لوی برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسي همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو د انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړې د مسودې جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلي دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لوی جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف شي. دا د ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې لکاره ګوخه کیږي. ورسپانه دی چې بولټن د ولسمشر ترامپ او نورو جګپوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیوی ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور کې څه هم ولسمشر ترامپ دا پریکړه بدل کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي په ولایتونو کې د کورنۍ او بې ځایه شویو سره د مرستې په هدف له مالی وزارت څخه له 100 میلیونو افغانیو زیاتې پیسې غوښتي دي. د دغه وزارت رسنی سلاکار سید عبدالباسط انصاري د جمعې پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې به په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز کې په بې ځایه شویو کورنیو وویشي. په کندوز او بغلان کې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
نرگستا د دې کورنۍ هم په کندوز کې د نامنیو له امله بې ځایه شوې ده. د وی جګړو ترې هر څه واخیستل او اړ شو چې د خپل ځان شومانو د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر له خپل کور کلی د دغه ولایت مرکز ته راکړه شي.
وګورې زموږ ماشومان په کوم وضعیت کې دي. موږ خاورو او باران ته پراته یو. حال مو ډېر بد دی. زمون پختنه سوک نه کوي.
دا یوازې نرګس نه ده، بلکې بسلګونه نوري کورنۍ هم له ورته برخلیک سره مخ دي. ګل بیبي بل امیرمن چې خپل ماشوم زوی سره د جګړو لامل له خپل سیمه د کندز مرکز ته راکړه شوې ده.
بس خاطر کومک آمد من بیس
رسمه مونږ تلته ذکر اغلی او چې را سره مرسته وشي. شل ورځې کېږي چې دلته یو چا مو پختنه نه ده کړې. زمون ناری نه هم نشته او هر ځای در پدر شول.
د کندز په شمول د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جګړې لامل ګرځېدلی چې خلک له خپلو کورونو بې ځایه شي. د بغلان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د جګړو له امله بې ځایه شوي او وایي چې بشري مرستو ته اړ دي. د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کندز او بغلان کې د وروستیو نامنیو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت رسنی سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د 2019 کال په ترڅ کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنۍ وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله له 10,000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بیزای شوی دی. خونه موړی وای چې دغه بیزای شوی سره د مرستې په هدف په یو شمیر ولایتونو کې سروي او د مرستې رسولو لړۍ روانه ده، او د کندز او بغلان له بیزای شوی سره به هم ډیر شر مرستې پیل شي.
مبلغ 146 میلیونه ما درخواست کردیم.
موږ له مالی وزارت څخه د 1,46 میلیون افغانۍ غوښتنه کړې ده. دا به ډیر ژر راکړل شي. زموږ ټیمونه په محلونو کې شته او موږ تصمیم لرو چې له دوی سره مرسته وکړو.
ښاغلی انصاری وایي چې د دې ترڅنګ یو شمیر نړیوالې مرستندوی مؤسسی به هم له دوی سره مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم د کورنیو بیزای شویو او رستنو شویو کډوالو د لاسنیوي په هدف د 125 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او ستی راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې او ستی راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. ازادي راډیو تستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ترکی پخوانی سرداسم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاسي حرکت به پیل کړي. احمد داود اوغلو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکنیو متحدانو څخه دی. د ولسمشر اردوغان ته د هغه د یو پخوانی متحد له لوري نوی سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیه مخکنی سر اعظم پرون په انقره کې د خپل پلویانو غونډې ته د خبري وکړي. جزئیات فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
احمد داوود اوغلو پرون په انقره کې خبريالان ته ویل چې له حاکم غوند، عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په داسې سیستم کې نور کار نشي کولای چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبريالان ته وویل:
Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareketi inşa etmek.
Da zmuş tarihi mesuliyet av dolas polandiz muşdan da çi nova siyasi harakat çurku. Ahmet Davut oğlu da Türkiye'de sıtrazam parçakı kar karay av tır hagavrusa da hakim gond pamlatar da baharını yüçar vazir ham takıl savayu. خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لری شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کیږي چې د اردوغان متحدان یو له هغه جلا کیږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیه په حاکم ګوند، عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه شوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي شول. احمد داوود اوغلو څو میاشتې مخکې له اشاره کړې و چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کیږي. احمد داوود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استانبول د انتخابات پر وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. لاند خبرونه. د ناتو عمومي منشي جن ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره خبري کړي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناتو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالی مرستې لاړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګي قلعه ولسوالي د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاری عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. د روسیا او بلاروس پوزونو پرون غټ پوزي تمرینات پیل کړل. د روسي حکومت په وی اعلان کې ویلي چې په دې ځانګړو پوزي تمریناتو کې 2000 پوزیان ګډون لري. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه ولولو د ژوند رنگونه پروګرام ته مخه کړو.
د ژوند رنگونه
نوم دې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکو يم کیمرامن په هیڅ کار کوم ما خپل مسلک هم دا نه ده ما رښتا اقتصاد ده او غدلته ورکړای کیمرامن ته ما ریاست کوچیانو کې هم دا داخل د ریاست کې کوم غونډه وي مسمون خبره خلو او اکسونه خلو
تسویل مسلک هم دا نه و نو څنګه اوس به دې کار کې مخکې ځي څنګه مزدک
اول ورځو کې لګ مشکلات وو کیمرې په غنه خبر په جوړونه نه پویدو ان یو کال مو شو بس تجربه ما سره کړه
د دې فلم اخستلو عکس اخستلو دغه کار د سیسرای تری خستکی ک جالب د چسب
نه نه جالب د خستکونه وظیفه نه ده عکسو اخستنه ده سبتونه د کمپیوټر کې او بیرته بیا ایډیټ کولې دي عکس کوم مخ په کریږي مجلا کې ورکو یا په خبر کې ورکو
تاسو ولې چې ایډیټ کولم کوي کنه دوم له چانس دا کړی
ما د فوټوشاپ پروګرام یلې د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري
په دې برخه کې کوم کار ډیر سخت ده
کار خو دا سخت ده چې لکه اوس یو ویډیو وکړ کنه کوم خبره وي یغ لمانځه تلله او صحیح برابر ولا نو دغه کار سخت ده د عکس کار چې دغه آسان ده
څو ځلې تر اوسه درنه خراب شوی ده فلم
دوه درې ځله خراب شو نو بیرته مانه خراب شغه ویډیو په والو وختو کې بیا موږ پښتنه وکړه یو چانه بیرته راته وې چې دغه شکل کې هم مشکل مو رافه شو
اوس په کار کې څومره پرمختګ کړی ده
اوس مونږ په کار کې ډیر پرمختګ کړی ده یعنی ارڅنه بلتیا لرمه یعنی مطلب کوم مشکل